د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته خرغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکوي چې وایي نن دوشنبه او سبا سه شنبه د کاپیسا ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته نوموړی وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غواړي چې د سیلابونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي طالبانو پرون د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه په درو ووهل د طالبانو د حکومت سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د هغه څه په خاطر چې نامشروع اړیکې بلل شوي په عام محضر کې په 15 درو وهل شوي په بیان کې دا یادونه هم شوې چې دواړه تورن په 18 میاشتې حبس هم محکوم شوي دي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ 13 میاشتې وویل چې پروان کال کې د طالبانو لخوا د علني سزاګانو د تطبیق په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د کرکټ نړیواله شورا ICC وایي د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبډلې غړې به چې اوس مهال په بهر کې اوسي پر روانو دوو مهمو لوبلړیو کې ګډون وکړي د ICC د بیګانۍ اعلامیې له مخې په پام کې ده چې دا لوبغاړې به په هند او سریلانکا کې د 2015 کال د ښځو د کرکټ په نړیوال جام او همداراز په برتانیا کې د راتلونکي کال د ښځو په 20 نړیوال جام کې برخه ولري د کرکټ نړیواله شورا په سنگاپور کې په خپل کلنی کانفرنس کې دا پریکړه کړې او د دې اقدام هدف د افغان ښځو ملاتړ بللای دی طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنې وروسته د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار او همداراز ورزشي لوبو او لوبغالو ته د هغوی پر تګ هم محدودیتونه ولګول په پام کې ده چې د ایران برتانیا فرانسې او جرمنی استازي د رواني جمعې په ورځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون دا خبر ورکړ اروپایي قدرتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که ایران خبرو ته کېننی نو دا احتمال شته چې نور نړیوال بندیزونه به پرې ولګول شي د ایران دولتي رسنیو د ښاغلي بقایی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د ایران برتانیا فرانسې او جرمني ترمنځ دا خبرې به د ترکیې په استانبول ښار کې او د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په کچه وي دا خبرې په داسې حال کې پلان شوي دي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا تر حملو وروسته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې د دې دریو هیوادونو او همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د پنجشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره ټلیفوني خبرې وکړې او د اوکراین پوځ وایي روسیې د دې هیواد پر ختیځو سیمو حملو ته زور ورکړی او وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یوه ورځ کې له سلو زیاتې نښتې شوي دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د ورځو په اوږدو کې د روسیې لخوا د 200 حملو راپور ترلاسه کړی په بیان کې راغلی دي چې په دې ترڅ کې د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو یو اویا رهبری شوي بمونه غورځول شوي دي د ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي د اوکراین پوځ وایي د دې حملو ډیر تمرکز د پوکروفسک ښار پر شاوخوا و چې د روسي ځواکونو قطو له بېلابېلو اړخونو 6 حملې پرې وکړې پوکروفسک د دونیتسک ښار په لویدیځ کې مهم ستراتیژیک ښار دی چې له 3 میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي او اوس تقریبا ټول ویجاړ شوی دی خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل راسره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرېږي و باوری چې د 1440 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې پرون اعلان شوې خو د دریم پر لپسې کال لپاره نجونې پکې نه وې
امتحان کانکور
په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده.
پاکستانی پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیمپ ته انتقال کړي دي.
هیواد ته په دې وروستیو کې راستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
هر کال کرا پروسه کال کرای لزر واسطه کالي 2000 تیار لزر کړی دا او دا شي دا خبره مرته کوي کته نشي ورکول نو کور نه خوشی کوي دا سره قرارداد نو کوم.
او اسرائیل یو ځل بیا په غزا کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي لسګونه کسان وژلې دي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د ازموینې ملي ادارې د 1400 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې چې د دریم پر لپسې کال لپاره نجونې پکې نه وي. سید موسی د څه باندې 355 نمرو په ترلاسه کولو سره په سګنۍ ازموینه کې لومړی ځای ترلاسه کړ چې د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. له زده کړو یو شمیر محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي کانکور د نجونو لپاره هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو پر زده کړو دوامدار بندیز افغانستان د بېوزلۍ او نهیلۍ پر لور بیایي.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږکال دوی د دریم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع سوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې سوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان سوې د دوی نومونه په لیست کې نه وه، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وویلی بلکې یوازې د دې لپاره چې دوی نجونې وې او اجازه نه وه ورکړل سوې چې ازموینه کې ګډون وکړي. له دې ډلې کبرا حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د نجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده ای نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د زموږ د هیلو نړۍ ته د تګ پل دی. خو له بده مرغه دا پل یې په افغانستان کې مات کړی. موږ خپلو اهدافو او هیلو ته د رسیدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د نجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهیږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټولنې
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د کانکور لازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلی د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیس پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. د ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په وسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یوه ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دخترې از حق تحصیل محروم می شود. ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین می بریم.
کله چې یو انجلی د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خونکي دکتر، لیکوال او حتی د یو پوه مور راتلونکي له منځه وړو. هغه ټولنه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړي، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ تړي او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې سږکال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د سرطان په 29 اعلان شوې او سید موسی وکړای سول چې له 355 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینه ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې له 1,00,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان و، له 24,000 ډېر د دینی مدرسو فارغان، له 3,000 ډېر 14 پاس زده کوونکي او له 0,000 ډېر د شپې ښوونځي فارغان و. د دې ادارې مشر مشر عبدالباقی حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې ساکل د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت شپږ او یا زره څلور سوه کسان او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې درې دېرش زره او پنځه سوه پنځوس کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسیږي. ډیری کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشتوالی په اوسنی تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګنده بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پرله پسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیره یو شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د پولیسو لخوا د بې اسناده افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت چټکه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید په پروسه کې ځنډ لا هم پر خپل ځای پاتې دی. تیره ورځ پولیسو د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې ګڼ افغانان نیولي او حاجي کمپ ته یې انتقال کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو د ستونزې په اړه خبرې کړې دي، خو وایي هغوی دا پړه نه مني.
دا چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل له خپلې څلور کسیسې کورنۍ سره یو ځای تیره ورځ د جولای نولسمه له ډي ولس سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولی او اوس په حاجي کمپ کې بندي دی. حاجي کمپ په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له دې هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوې. وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، خو دا ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې دغه ډول کسان خوشي کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته، خو د هغه لیټر د خودونو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغې لیټر ورښودلی وو او دوی هغه کړی وو، پیسې ترې اخیستې، خوشي کړي دي. موږ لا هم دلته یو، نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزی مودای د رواني جولای په 12مه پای ته رسیدلی. د بلی ویزی غوښتنې ان د جون په 14مه کړي، خو لا هم نه د منل شوی. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میرویس ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د دوی سیمه ته هم پولیس ورغلی او زیات شمیر افغانان نیولي او وړي دي.
تیر ورځ پاکستانی پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونو نه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. په ډېر تعصب سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې، او له دې سره سره د ویزو اکسټینشن هم په ټپه درېدلی دی، ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو زموږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې، چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال بې ویزې شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړي، خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړي د ځکه چې د اکثره سکم کډوال ونیول شي، نو دا هغوی کومه ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه موږ ورسره شریک کړي، چې بای د هر ملک قانون کې دا هم وي څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي، رد شوی نه وي، تر هغوی پورې څوک هغه نشي ریپورټ کولی. نو دوی دا سیز مني نه مخامخ چې مطلب موږ پکست دي افغانانو ته ویزې
د یادونه ده چې له دې مخکې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صدور یو شمیر اداري کارکوونکي نیولي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرې جمعې په ورځ د جولای 13مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړی و چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بي ویزي او بي اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونشي او دوی باید له دې هیواده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سی کارت لرونکو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان د غراس په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړي چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي حکومت د پی او آر د کارتونو د نه تمدید پریکړه کړې او دا کډوال باید د دې هیواد ووسی. که څوم د کډوالو د جبري خراج په اړه د پاکستان پریکړه د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري غندل شوی، خو دې هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستان د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په لړ نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې د غلیدنه د جولای په 19مه شوه او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمی بدلون او جګړو ځپلې له ایران او پاکستان په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدمتونو نو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې اسرایلی ځواکونو پر هغو فلسطینیانو چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو ډزې کړي، درې نوي کسان یې وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې 80 کسان هغه مهال ووژل شول چې په بشري مرستو بار لارې د غزې شمال ته ورسېدلې، 9 نور په جنوبي ښار رفح کې او 4 نور بیا په خان یونس ښار کې د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هغو 15 لاریو خواته چې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د مرستو خواړه پکې بار کړي وو، د غزې سرحد ته له اوښتو او له تلاشۍ تر تیرېدو وروسته 30 وږي کسان ورغلل، خو اسرایلي ځواکونو په همدې حال کې پر هغو ډزې وکړې. د اسرایلو پوځ د تلفاتو دا ارقام رد کړي دي او وایي هغه مهال چې زرګونه خلک غزې ښار ته نږدې راټول شول، سرتیرو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. په غزا کې د هغو کسانو وژنه چې ځانګړو مرکزونو ته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ورځي لومړی پیښه نه ده او فلسطیني چارواکي پړه پر اسرایلو اچوي. ملګرو ملتونو د روانې جولای میاشتې په سر کې وویل چې د می میاشتې له پیله 800 تنه فلسطینیان چې د مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله وژل شوي دي. 16 کلن قاسم ابو اختر فرانس پرس خبری آژانس ته ویل دی د یوې بوجۍ اوړو د ترلاسه کولو لپاره د مرستو یو مرکز ته ورغی، خو هلته له زرګونه نورو بېوزلو خلکو او د اسرایلي ځواکونو له ډزو سره مخامخ شو. نوموړی وایي اسرایلي ټانکونو پر خلکو له مخې ډزې کولې او نښهویشتونکو سرتیرو پر دوی داسې ډزې کولې لکه څوک چې په ځنګله کې د حیواناتو ښکار کوي. ابو اختر وایي چې د ده د سترګو پر وړاندې لسګونه کسان شهیدان شول. د خوړو نړیوال پروګرام پر ملکي وګړو ډزې غندلې دي او دا یې د نه منلو وړ کار بللی دی. فرانس پرس د راپور په دوام لیکي چې په غزه کې پر رسنیو د اسرایلو لخوا د لګیدلو محدودیتونو له وجې اژانس دا ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د اسرایلو پوځ وایي چې د مرستو د ویش پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره پر ځینو تدابیرو کار روان دی او زیاتوي چې له تیرو پیښو څخه یې زده کړې کړي او په روانه جولای میاشت کې خپلو سرتیرو ته یو لړ نوې لارښوونې کړي دي. په غزا کې د حالات وروسته له هغه راغی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه پر اسرایلو برید وکړ. 1219 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو وژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د دې حمله په جواب کې اسرایلو په غزا کې پوځي عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې نږدې 950 زره کسان وژل شوی چې ډیره برخه ملکی وګړي وو.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه ته غواکې است. ل ایران او پاکستان کابل ته یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وای د سرپناه په برخه کې ل جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای کرایي کور نه پیدا کیږي او کوم یو پیدا هم شي کرایي ډیره لوړی دي چې دوی د ورکولو توان نه لري. دا شکایتونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له خلکو غوښتي وو چې که د کورونو کرایه پرې لوړیږي نو شکایت دې وکړي.
له ایران افغانستان ته ستنه شوی افغان کډواله ده. د شنو غوړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه شوی او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت برچی سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسې کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه. افغانستان ته بل استنه سوی افغان کډواله لطیفه بیا چې دوه اونۍ د ستنېدنې کیږي وایي د کابل په شاشۍ سیمه کې دوه خونې والا کور موندلی خو کرایه یې ډېره زیاته یعنی 1000 افغانۍ ده چې دا یې د ورکولو توان نه لري.
زیات نګران هستم دیگه، فعلا شوهرم بیکار هست، یک
ستونزې مو زیاتې دي. ډېر په تشویش یو ځکه خاوند مې له بېکاره دی، کرایي کور کې اوسېږو خو د دې کور کرایه ډېره زیاته ده.
د یادونې ده چې له ایران او پاکستانه ستانه سوي کډوال د سرپناه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستانه سویو کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو ادعاوې کړي خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري، داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د روان کال د پایله تر اوسه له ایران او پاکستان څخه کم 2 میلیونه افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایران شړل شوي چې یوازې د جون له 24مې وروسته یې شمېر 4,10,000 ته رسیږي چې له پاکستانه هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې لاله وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي هم شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړې دي. د کابل د 16مې حوزې اړوند قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي مصطفی وویل له خپلې 10 کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسېږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی، هغه د چا خبره اوس رسېدلې ده او دغه بله خبره چې د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې ده، د پخوانه لوړې کړې دي. هر کال کرا پروسه کال کرایه 10,000 واسطه کالي 2,000 10,000 کړې ده او دا خبره ورته کوي که ته نشې ورکولی نو کور مې خوشې کړه.
دا وایي په درې خونو کور کې مخکې 10,000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې پرې 10,000 کړې ده. د کابل د شاشۍ سیمې اوسېدونکی مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي. دا شکایتونه بیا داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې له خلکو غوښتي وه چې که د کورونو کرایې پرې لوړېږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي وه که د کورونو خاوندان د تیر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل شوی و چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل شوي اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د کورونو کرایې لوړې شوي دي. د شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي وه او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې ایران او پاکستان پلازمینه کابل ته راستنه شوی یو شمیر کډوال وای د سرپنا ستونزه جدیده په کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې د کورونو د کمښت ستونزه تلوه خو دا ستونزه په تیره بیا وروسته له هغه جدي شوه چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ چټکه کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس هم په مکړه د دې پروګرام ورستی راپورته پرون د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ وه. په داسې حال کې چې دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر دې لوبې بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د شطرنج مینوال وایي دې بندي سخت مایوسه کړي دي خو په بهر کې د دې لوبې یو شمیر افغان لوبغاړي وایي په دې برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
هر انسان یک بار عاشق میشه یک بار.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکو دی وایي لتیرو 19 کلونو رئیس د شطرنج لوبه کوي. دا وایي لاس کلونو چې د دې لوبې سره مینه پیدا شو هغه مهال پلار د شطرنج لوبه کوله. موړی زیاتوی چې د طالبانو لولوري په دی لوبي بندیز دی سخت خپه کړی دی.
کس کې عاشق شطرنج وي کس
دی وای زدا سی اوسوګم چې په شطرنج مئین يم لدی لوبي سره مینه لرم خو د دې خبر پاوریدو چې نور په افغانستان کې د لوبه کول منع شوی ډیر خفه شوم. ما هیله لرله چې زب لخپل ولایت نور ولایتونو ته سفر کوم او لخپل همزول ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بیلا بیلو سیالیو کې به برخه اخلم
مسابقات اشتراک کنم.
نوموړی وایي نه یوازې په تختای شطرنج لوبه و بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بیلابیل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج له ژوند سره تړلې لوبه ده او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغیز لري.
شطرنج بازی صبر است.
دی وایي شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روسي موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو. د غراز کله چې هر کار کوو باید په ډیر فکر تر سره کوو ځکه د شطرنج په تخته کې یو وړه تیروتنه ټوله لوبه بایلي لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یو وړه تیروتنه د انسان ټول ژوند بربادوي. د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځ شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی. هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هر پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څوم دا ورځ د 1968 میلادي کال رئیس د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کیږي خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د دسمبر په 12مه په رسمیت وپیژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1924 کال د جولای په شلمه جوړ شوی. که څوم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري خو اوس مهال په دې هیواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج په لوبلن مهاله بندیز ولګاوه. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پایل پاړه د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست لویان اتل مشواني نظر ولري خو نوموړي زموږ پوښتنې جواب نکړي. خو افغانستان بهر د شطرنج یو شمیر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ما مهاجرینی کتر
دی وای دلته په انګلستان کې چې موږ کوم افغان کډوالی او په بیلابیلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو. آن یو شمیر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بیلابیلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او خې لاستراوړنې لري. شطرنج دو کسیزه لوبه ده چې په یوې دورنګه چرخانه تخته کیږي او په دوه رنگونو کې دوه درش دانې لري. دا لوبه په لومړیو کې د عربو چینایانو مغولو او هندي بچیانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کیږي. د شطرنج یو شمیر پخوانیو تجربه لرونکو لوبغاړو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یو تفریحي لوبه نه ده بلکې مهمه تعلیمي وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق فکر او مهارتونو په لوړولو او د غراد صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبي بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غراد دا بندیز کولای شي چې د شطرنج له مینوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د خیراتونکي انګیزه هم واخلي.
د راپورونو برخه هم دومره وه قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په مکړی د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو یوې بلې مرکې ته.
د ازادۍ میلما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې؟
سلامونه پریدا جان، تاسو او د ازادۍ رادیو قطرم نه اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ده کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هېریدونکې ورځ وو.
در امتحان ما په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو چې په هغه ورځ ما یني ته هغه ورځ نه ډیره په خاطر لرم په اول کې سمه ده نږدې ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړل خو که څه خو څه بد وو دلته ډیره خبرې وچ طالبان غندې ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لاړ شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ډیر یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ د څه باور دی کوم چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي. هیڅ مو فکر نه و کړی
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي.
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړل ځکه چې هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وای چې طالبانو دغه حکومت وو چې د ډاره به چا دسې نشوای کړلی، هغه سه به نشوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د څلور کاله تېر شول، په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروسته کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه. که بیا مو په پای کې وخت کم شیر لته سی واورم زه نن ارتزانه ماده کړی. اوس که ته وای په مکتب کې چې وای د مکتب کوم خاطره هم سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سرشته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غمو حافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو زکه چې زه د ډیر شوخم په مکتب کې نو کله په یو صرف ته تبدیلی دو کله بلته نو د دوړو سمفود نه درې درې ملګری سره شته دي پیله
په واتساپ کې خبرې کوي
او په واتساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګری دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم خو دې دا چې خبره ته دوه اول نمبر ته ومن نمبر سره ډیره ګرځیدم څه کې چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وتنظیم شوی د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوی وم هم نو گزاره مې کړله
یاد شي اول ورځ چا خوانځي ته وړې وي
او اسم کله مې نه ویریږي زما مور مریضه وه نو د مات موګم سیا وه هغه زما سمفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینې ستونزې له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوک مو خوانځي ته ګوزي کله چې زما د ملګري چې ما د ورکیتوب هغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوند یې لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامله وي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامله شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کار دپاره په کار دي هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب دی ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې همدې یاده نه وځي
له هغې راوروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنف پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یوه صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف ته ډال ډېر وو یا مثلا نګرانه پنه پیدا کړله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د مای ولې ورو ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم
صنف پورې د مروې سره تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق و چا چا ته نقل ورکولو کنه
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دای مثلا زما ستوري او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایق
وم تا بیا نقل ورکوي چاته
او ما نقل ورکو خو دا د عمل مې بیا کار نه کوي په نقل کې بغیر شوم په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول
تاسو کوم مضمون کې ډیره تکړه وای کوم مضمون وخز دا کېده
ساينس پښتو داس مده خوښ مضمون نو ټول مې زکه له خوښ شي مې چې زکه د لغار یو زی تا خر پورې مې زنه شو
اوس هم پوي چې دوه دوه څوک کې شبانجانی که پا دیل را تاوی است ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی و مولی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده چه خب پخیی چه دی زده کرده
پلاو منتو آشک زمات نیدیگی یعنی کزه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا
ده پخول موس ورت زده کرل
او ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه 15 کاله نوم چې مکتب کې چم تلسم صفه پورې کله چې وسم زه خاطرې یاد وم ته یې دل لسم صفه خاطرې کله کې نو ګوېم چې یعنی مو څومره کله وم جاهل و پیس نه پوهېدم او کله وم زړه نه په کوارت مې زر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د ماده ملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تر ورې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویری او کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مور اخلي و زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم یو سی کور مور و نه اخلي
و خان چاله بده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مرته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې په مکتب کې موږ مودر په خېټه مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکول او د دې نه ډېر زورې دنم زموږ ون سم په واد د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر په لی به وای هغه ته به ور ور کولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیرته د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم بیرونو رسنیو سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دي ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دي ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د قلی ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغ وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چېرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتانه کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنې ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز یا به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیازه مو بیا کار کړی ده که نه معاش مو هم اخیستی
په بلو کې مې بې امتیازه کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغسې بې امتیازه وه تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې یعنې زه کوم زما پلار ډېر
مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلې که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وو حداقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتې دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا دا لکه موږ نه چې خوندي بن شوې دي ځنې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتن نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ما ته اته د سنجونې وی چې زما په یاد کې ته ما نه کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه نه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونی ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یو کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی. مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه ترې لرم، فقط دومره خبره شوې مثلا چې ماته ویل شوي چې کبانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا د فلانۍ لور پیدا شوې یا زوی پیدا شوې، دومره خبره شوې. نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحاله. خوله یو دوه چې خبره یم، یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده.
کله دې خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي ښه ده چې واده وکړي، په دې فکر کړی؟
په دې خو مې فکر نه دی کړی. یعنې ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کېږي باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي. لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، اوس ورځ نه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کولی. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وصل نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې هېڅ نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنې ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې ما خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویل. ورسله هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله. یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویل، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلن شعر وو زما د کاکا کې دی. هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورنو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مه جانان. یم دا ځای ډېر جالب وو، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دیکلي مه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به پم دې راڅرخي چې جانان او درد او غم پم دې مسایل باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟ دلته
یو شعر دی را سره
دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
وایي: له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به در رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطن لې خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطن ورستر بلې را نړیږي
که په دې راته وې شبانه جانې د شعر شاعری کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور محمد هم داسې لکه د پلار په شان ساسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته
نه ته یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کوم ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا غواړي کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبريالانو ته په کوم سترګه کتل کیږي
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغان ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي حتماً به دلته کومه ستونزه یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي
سره لدې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده خو اوس هم پښیمانه نه یم یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي موږ یوالې په قصه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربان دی یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسئ شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلي پروګرام کې درسره خبرې وکړې هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبرې یاله شي مننه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ
ارمان گرسم نہ سہارا تر پلم صدا غما سرا نا خبر ای زرگی اوڑو پنا سرا و جدا گرزی پلم صدا غما سرا سچا رو کڑا منا سما حیران خلقا لطفن پکسی رت خمل جانا سچارم کرمنا کہ مہران کرکا نکل یم پتان تو تور زلف بن دیوار خرکا